السلام علیکم زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال، د سرطان لسمه ده، یا د سرطان یا چنګاښ لسمه ده، چې د 2014 میلادي کال د جولای د میاشتې له لومړۍ نیټې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. په دې خپرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، او په راپورونو او خبرونو کې به زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. و به اورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي، د انتخاباتو په بهیر کې د لا ښه شفافیت لپاره پریکړه شوې چې په 150 ولایتونو کې د 1900 محلونو رای له سره وڅېړل شي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي، په ځینو ولایتو کې د رایو د څېړنې له کبله د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ښایي وځنډیږي. د ناټو په مشرۍ آیساف ځواکونه وایي چې په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو د وروستیو عملیاتو ملاتړ کوي، او د اوکراین ولسمشر وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره د اوربان موده به ونه غځوي. بشپړ خبرونه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي، د دې لپاره چې پاکې رایې له ناپاکو رایې بیلې شي او په انتخاباتو کې په ښه توګه شفافیت تامین شي، د رایو ورکولو د 1900 محلونو رایې له سره څېړي. احمد یوسف نورستانی په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل، دا څېړنه یا تفتیش به 4-5 ورځې نور وخت ونیسي، او تر اوسه کمیسیون پریکړه نه ده کړې چې لومړی نتایج اعلان کړي، او که په 10 ولایتونو کې د دې 1900 محلونو د رایو بیا څېړنې ته انتظار وباسي. نورستانی وویل، ډیر ژر به په دې اړه پریکړه وشي. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونه په دوام کې راځي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ګډې قومندانۍ په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو د وروستیو عملیاتو ملاتړ کوي. آیساف پرون وویل، د افغان ځواکونو په غوښتنه د هلمند په جګړه کې د هغو ملاتړ کړی چې د هوایي ګزمې، اکتشافي الوتنې او هوایي ملاتړ پکې شامل دي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنګین دات فرس پنتا پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي، د هلمند په جګړه کې د پاکستاني نظامیانو حضور یو څرګنده خبره ده. تر اوسه د پاکستان لوري د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د نویو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د هلمند په جګړه کې د پاکستاني پوځیانو د ښکېلتیا په اړه د افغان چارواکو ادعاوې رد کړې دي. د عراق د تکریت خر په شاوخوا سیمو کې د تازه نښتو راپورونه ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق حکومتي ځواکونو له سنی وسلوالو څخه د دې شمالي خر د بیا نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د دوشنبه په ورځ د فرانسې خبري اژانس د پوځ د یو چارواکي له قوله وویل، ځواکونو یې د خر د څنډو پر ځینو برخو کنټرول ټینګ کړی. په عین حال کې عیني شاهدانو ویلي چې د شپې لخوا د خر پر ځینو برخو هوایي بمباري شوې دي. د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د عراق او سوریې په هغو سیمو کې چې تر واک لاندې د اسلامي خلافت اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی ویاندی جنسا کې ویلي، دا اقدام د سوریې او عراق د خلکو لپاره کومه معنا نه لري. لبلې خوا ټاکل شوی چې د عراق نوی پارلمان نن خپل لومړنۍ غونډه جوړه کړي. د 13 اپریل میاشتې له انتخاباتو وروسته تمه ده چې عراقي وکیلان به د پارلمان مشر، د هیواد صدر اعظم او ولسمشر غوره کړي. اوسنی شیعه صدر اعظم نوری الملکی د فرقهیي تشدد د پیښو له کبله له انتقادونو سره سره د درېیمې دورې لپاره د صدارت د مقام په لټه کې دی. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو وایي، د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پلو سره د اوربان موده به ونه غځوي، او ځواکونه به یې د یغې وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. له بلتون پلو سره اوربان چې د اوکراین په ختیځ کې د بغاوت ختمولو لپاره د پوروشنکو د پلان جز و، پرون شپه ناوخته پای ته ورسید. په پیل کې د دې اوربان موده 2 ورځې وه، خو وروسته بیا 10 ورځو ته وغځول شوه. پوروشنکو په یو ویډیوي پیغام کې چې پر ویبپاڼه یې خپره شوې، ویلي چې اوربان نور نو ختم شو.
موږ به ناستو پاتې и будемо звільняти нашу землю.
موږ به برید وکړو او خپله خاوره به آزاده کړو. د اوربند مودې د نه اوږدولو پلان تروریستانو، یاغیانو، داړهمارانو او هغو کسانو ته زموږ ځواب دی چې ملکي وګړي شکنجه کوي، د هیواد اقتصاد فلجوي، د اورګاډي پټلۍ الوزوي او خلک له عادي او سوله ییز ژوند څخه محروموي. د اوکراین ولسمشر له امنیتي چارواکو سره تر کتنې وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه خبر ورکړی چې د جون په 20 نیټه د اوربان له اعلان وروسته 28 اوکراینی عسکر د یغي وسلوالو لخوا وژل شوي. او وروسته خبر، درې تنکي اسرائیلي ځوانان چې د دې میاشتې په پیل کې په لویدیځه غاړه کې لا درک شوی وو مړه موندل شوی دی. د اسرائیلو پوځ وایي د درې وړو جسدونه یې پرون هبرون ښار ته نږدې موندلي. دا ځای له هغې سیمې ډېر لرې نه دی چیرې چې د جون په 12 نیټه دا درې وړه نه درک شوي وو. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دوی څه ډول مړه شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند یو بزدلانه وژنه بللې. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون دا د منلو نه منلو تروریستي عمل بللی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جینساکي دا یو ویرجنه پیښه وبلله.
د افغانستان هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنډیکریټ په کچه راڅرګند شوي دي. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 30.8، په کندهار کې به اسمان لمر وي، غبار به وي، د تودوخې لوړ درجه 30.3، په هرات کې اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 28.1، په مزار شریف کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 35.3، او په جلال آباد کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 30.1.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په 13 ولایتونو کې د سلګونو محلونو د رایو د بیا شمیرنې پریکړه کړې.
د دې لپاره چې شفافیت تامین شي، ټول ولایت ته هوا لیږل دي چې تقریبا 99 محلونو دوباره یو تفتیش وشي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون پر عبدالله عبدالله غکړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاءالحق امرخیل ته منسوبې ټلیفوني خبرې دي کمیسیون ته وسپاري. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته خپل سفر وروسته د افغانستان پر خاوره د پاکستانی پوځیانو د تیری په اړه خبرې کوي.
دغه تروریستان چې زموږ په ضد حمله کړې دي، د هغوی سره د پاکستان د ملیشي حضور اشکاره مسله ده.
په دې سهارنۍ خبرې مجله کې نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی وایي د انتخاباتو په بهیر کې د لا ښه شفافیت او د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو لپاره پریکړه شوې چې په 13 ولایتونو کې د 1900 محلونو رای له سره وڅېړل شي. ښاغلی نورستانی ویلي چې دا کار ښایي څو ورځې نور وخت واخلي. نورستانی پر کاندیدانو یو ور بیا ټینګار وکړ چې د یوې ملي او خپلواکې ادارې په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړو ته درناوی وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې تمه کیږي سبب د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي په پروسه کې د ښه شفافیت د رامنځته کولو لپاره په 13 ولایتونو کې د 1900 مرکزونو رایې له سره څېړي. احمد یوسف نورستانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د څېړنه به څو ورځې وخت ونیسي.
د دې لپاره چې شفافیت تامین شي، ننم ټول ولایت ته هوا لیږل دي چې تقریبا 1900 محلونو دوباره یو تفتیش وشي چې پاک رای د ناپاک رای څخه جدا شي. نو د دې نتایج د راتلو لپاره به یو څو ورځې وخت نیسي، او څلور پنځه ورځې. نو تر اوسه کمیسیون فیصله نه دی کړې چې خاطه موږ به او که اعلانو ابتدایي نتایج به اعلانو، دا قسمي نتایج وخت اوس تیر دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا څرګندونې وروسته لاغې کوي چې د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبه په ورځ وویل د دویم پړاو انتخاباتو نتایج به د پلان سره سم په ټاکلي وخت اعلان شي. د ولسمشۍ د دویم پړاو انتخاباتو د ټاکلي مهالویش سره سم باید لومړني نتایج سبا اعلان شي. ښاغلي نور د دوشنبې په ورځ ویل تر اوسه پورې د رایو په سلو کې 99.5 فورمونه سیستم ته داخل شوي دي او کمیسیون ژمن دی چې لومړني نتایج به په ټاکلي وخت اعلان کړي. نور محمد نور همدارنګه ویل چې د رای ورکولو د هغه 99 مرکزونو فورمې چې بیا څېړنې ته اړتیا لرله مرکز ته رسیدلې او د شپېتو نورو مرکزونو رای هم بیا شمیرل شوي. خاغلی نور هم وویل چې د 1900 مرکزونو د رایو د بیا څېړنې لپاره د یو میکانیزم درامنځته کولو په اړه د دې کمیسیون کار دوام لري. د نتایجو د اعلان په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشرۍ د څوکۍ یو کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو د کمیسیونونو سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړې او ادعا یې کړې چې د ده لخوا وړاندې شوي شرطونه نه دي منل شوي. په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو بیا ترسره کول او د رای ورکوونکو د شمیر په اړه وضاحت چې کمیسیون یې تر 2 میلیونو زیات او د عبدالله ټیم یې کم بولي د نوموړي له مهمو غوښتنو څخه وو. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د عبدالله عبدالله ټول شرطونه یې پوره کړي او نور د کمیسیون سره د نه همکارۍ لپاره نوموړي ته کومه پلمه نه ده پاتې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی هم پرون له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ له کاندیدانو وغوښتل چې د دې ادارې پرېکړو ته درناوی وکړي.
د یو قانون په اساس باندې پولیسي جرګې او مشران جرګې له خوا نه تنظیم شوی دی، نو دا باید د ټولو لپاره د احترام وړ وي. که چیرې دا پروسه څوک نه مني هغه نو د ده کار دی، نو څنګه کېدای شي موږ خو خپل فیصلې اعلانوو.
دا په داسې حال کې دا چې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر حامد کرزي سلاکار رنګین داد فرسپنتا هغه ټولې اوازې چې ګوندي حکومت د کاندیدانو ترمنځ کړکیچ ته په لمن وهلو غواړي د حامد کرزي واک وغسوي په کلکه رد کړي او د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له ټاکل شوي مهالویش سره سم به ولسمشر حامد کرزی د کوچني اختر په پای کې نوي ولسمشر ته واک وسپاري او د اگست په 2 نیټه به د نوي ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای شي.
راپور کې مو اوریدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي په ځینو ولایتونو کې د رایو د څېړنې له کبله د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان خایو ځندېږي. له بلې خوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اصلاحاتو او همپالنې له انتخاباتي ډلې څخه غوښتي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخواني مشر ته منسوبې ثبت شوې ټلیفوني خبرې د څېړنې لپاره د کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا رئیس علي ستیغ پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې که دا ټلیفوني خبرې ورورسیږي نو د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې به یې په اړه څېړنې وکړي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي وایي چې دوی پر ښاغلي امرخیل خغلی زیاولحق امرخیل د تورونو په اړه ټول اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپارل دي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دارالانشا رئیس ډاکټر علي ستیغ د دوشنبه پورز ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د اصلاحاتو او همپلنې لټیم نه وغوښتل چې دغه ټلیفوني خبرې دوی ته وسپاري.
تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته په دې اړه کومه کاپي نه ده سپارل شوې، خو زه له دوی هیله کوم چې د دې اسنادو یو کاپي دې په رسمي ډول د شکایتو کمیسیون ته وسپاري. دوی د کمیسیون او هغو مراجعو سره چې دا غږونه په تخنیکي لحاظ تحلیل کولای شي دا موضوع له نږدې قدم په قدم وڅاري.
ښاغلی ستیغ وایي دوی هڅه کوي چې دا ټلیفوني خبرې چې د رسنیو لخوا هم خپرې شوې دي پیدا او په اړه یې څېړنه وکړي. هغه وایي د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا پخوانی رئیس ضیاءالحق امرخیل ته منسوبې ټلیفوني خبرې جمهوری ریاست او د امریکا سفارت ته سپارل شوي خو دوی ته لا هم نه دي سپارل شوي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم څه موده وړاندې داسې ټلیفوني خبرې خپرې کړې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاءالحق امرخیل ته منسوبې وې او هغه پکې په درغلیو تورن شوی و. ښاغلی امرخیل دا ټلیفوني خبرې جعلي وبللې او له خپلې دندې د هغه په وینا د ملي ګټو لپاره استعفا وکړه. د همپالنې د ټیم چارواکي بیا د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دا خبره ردوي چې دوی ورسره تر اوسه دا ټلیفوني خبرې نه دي شریکې کړي. د دې ټیم یو ویان فاضل سنچرکی په دې اړه وایي
موږ د امرخیل اړوند ټول شکایتونه د اسناد او شواهدو سره په رسمي ډول د کابل د کمیسیون په واک کې ورکړي دي چې ټول لازم مواد ورسره وو. دا چې دوی وایي موږ ته نه دي سپارل شوي حتما د بې نظمیو له امله چې په دې اداره کې شته ورک شوي
او یا ترې انکار کوي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د انتخاباتو په پروسه کې د دخیلو ټولو ادارو او دواړو کاندیدانو غوښتي چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري وکړي او که د انتخاباتو په اړه شکایت لري له قانوني لارو چارو دې مخکې ولاړ شي. دې سازمان په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې که کوم شخص یا اداره په درغلیو تورنه کیږي نو باید د افغانستان د قوانینو له مخې دا درغلی د ټولو خواوو په همکارۍ وڅېړل شي.
د سهار اوه بجې او پنځلس دقیقې دی. قدر من اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ، خو سمدستي پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې په انتخاباتو کې د شفافیت په خاطر د رای ورکولو د 1900 محلونو رای لسره څیړل کیږي. احمد یوسف نورستانی وایي دا څیړنه یا تفتیش به 4-5 ورځې وخت واخلي او تر اوسه کمیسیون پریکړه نه ده کړې چې د انتخاباتو د دوهم پړاو لومړني نتایج اعلان کړي او کنه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ګډې قومندانۍ په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو د وروستیو عملیاتو ملاتړ کړی. ایساف پرون وویل د افغان ځواکونو په غوښتنه یې د هلمند په جګړه کې د هغو ملاتړ کړی چې هوایي ګزمې، اکتشافي الوتنې او هوایي ملاتړ پکې شامل دي. د عراق د تکریت ښار په شاوخوا کې د تازه نښتو راپورونه ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق حکومتي ځواکونه له سني وسلوالو څخه د شمالي ښار د بیا نیولو لپاره په عملیاتو بوخت دي. ټاکل شوی چې د عراق نوی پارلمان نن خپل لومړنۍ غونډه جوړه کړي. د تیرې اپریل میاشتې له انتخاباتو وروسته تمه ده چې عراقي وکیلان به د پارلمان مشر، د هیواد صدر اعظم او ولسمشر غوره کړي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پلو سره د اوربان موده به ونه غځوي. پوروشنکو وایي ځواکونه به یې د یاغي وسلوالو پر ضد اول عملیات پیل کړي. او درې تنه اسرائیلي ځوانان چې د دې میاشتې په پیل کې په لویدیځه غاړه کې لا درکه شوی وو مړه موندل شوی. د اسرائیلو پوځ وایي درې وړه جسدونه یې پرون ابرون ښار ته نږدې موندلې دي. اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. جناقه الکوزی د لویدیځ مطبوعات کتلی او په لنډیز سره یې راته وایي چې څه پکې خبره شوي.
نیویورک ټایمز ورسپارې پروسته ګڼه کې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په پروسه کې درامسته شو ستونزو په اړه یو مضمون خپور کړ او په یو برخه کې لیکي د جمهور ریاست د انتخاباتو د دوهم دور رایه چونو څخه دوی ونې تیر شوي، خو د انتخاباتو پروسه د درغلیو او د سیسو تر سیوري لاندې راغلې ده. د جمهور ریاست دیو کاندید عبدالله انتخاباتي ډلې د جمهور ریاست نه نیولې زیات شمېر چارواکي په درغلیو تورن کړي دي. په کابل کې مظاهرې وشوې او هغه ټلیفوني مکالمې هم خبرې شوې چې په پټه ثبت شوې او ادعا شوې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي د انتخاباتو په عمل کې درغلی کوي. ورسپونه لیکي ملګرو ملتونو هڅه وکړه عبدالله وهڅوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له عملی سره بیرته یو ځای شي. نوموړي له یو څه قناعت وروسته د انتخاباتو کمیسیون ته په یو لیک کې خپلې دیارلس غوښتنې واستولې او ویل چې په عملي کولو به د درغلیو مسله حل شي. د انتخاباتو کمیسیون وایي د عبدالله انتخاباتي ډلې ویلي د 1.5 او 2.5 میلیونو ترمنځ رایې باید باطل شي، خو کمیسیون دا غوښتنه رد کړې ده. نیویورک ټایمز لیکي مسله په اصطلاح په هوا کې پاته ده او په میلیونونو رای ورکوونکي حیران دي چې د دوی رای به څنګه کیږي. دغه راز لوی دیزوال هم په خواشینۍ سره حالات څاري او دا ځکه چې دوی د کال تر پایه د خپلو ځواکونو د ایستلو تکل کړی دی. ورسپونه زیاتوي د ملګرو ملتونو او د جمهور رئیس بارک اوباما د ادارې په توصیو او غوښتنو سربیره چې افغان کاندیدانو ته ویلي د قانون په چوکاټ کې باید د انتخاباتو اصولو ته غاړه کېږدي، د افغانستان په انتخاباتي لانجه کې د کومې نړیوالې مداخلې احتمال هم څرګند نه دی. نیویورک ټایمز لیکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون بل اقدام ممکن دا وي چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي او د دې کار لپاره د جولای 2 نیټه ټاکل شوې ده. د ورسپونې په باور د انتخاباتو کمیسیون د عبدالله دا غوښتنه چې رای شمیرنه باید ودروي نه ده منلې او خپل کار ته دوام ورکوي. واشنگتن پوسټ ورسپونې د هلمند ولایت د جګړو په اړه مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي له څو کلونو راهیسې د سنگین ولسوالۍ د اپینو او نشه یي موادو تولید او عایدات د وسلوالو د ملا تیر و. په سګنی او د تیر کال اوړي موسمونو کې طالب وسلوالو ته د سنگین ولسوالۍ نیول لومړیتوب و. ورسپانه وړاندې لیکي په 2009 میلادي کال کې چې کله متحده ایالاتو د هلمند ولایت شمال ته په زرګونو اضافي عسکر واستول د جګړې تلفات هم اوج ته رسیدلي وو. د امریکا د وخت دفاع وزیر رابرټ ګیټس د 2011 کال مارچ میاشت کې سنگین ولسوالي یو ستر ستراتیژیکي بری بللی وو. ورسپانه زیاتوي له هغه وخت راهیسې د سنگین امنیت خراب شوی دی. افغان چارواکي لا هم باور لري چې امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ امنیت ساتلی شي، خو دا باور مشروط دی. ورسپانې د سنگین د ولسوال سلیمان شاه خبر راخستې چې وایي په افغان ځواکونو پوره باور لري، خو له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتي چې له وتلو مخکې باید افغان پوځ او پولیس په هوان توپونو او هوایي ځواک مجهز کړي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر وای د هلمند په جګړه کې د پاکستاني پوځیانو ګډون یو څرګند مسله ده. رنگین داد فرس پنتا پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل لا هم د هلمند په ځینو سیمو کې پیل شوې جګړه پایته نه ده رسیدلې. ښاغلی سپنتا ویل پاکستان باید د تروریزم ضد پوځي عملیات د ټولو سخت دریځو وسلوالو ډلو پر وړاندې جاري وساتي او په عمل کې د افغان حکومت باور تر لاسکړي. د موضوع تفصیل کابل د اسدالله لودین پر راپور کې
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر پاکستان ته خپل وروستی سفر ګټور بولي، خو وایي تر اوسه هم د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د اسلام آباد رښتینی اقدام ته د شک په سترګه ګوري. رنگین داد فرس پنتا وایي چې په هلمند او کونړ کې وروستی جګړې پر افغانستان د پاکستان یو ښکاره تیری دی او زیاتوي چې دغه موضوع یې په ډیر جدیت پاکستانی چارواکو ته هم یاده کړې ده. ښاغلی سپنتا د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د هلمند په ګډون د هیواد د ځینو نورو سیمو په ناامنیو کې د پاکستانی پوځیانو موجودیت ډیر ښکاره دی.
په هلمند کې په نورو ځایونو کې دغه تروریستانو چې زموږ په ضد حمله کړې دي، د هغوی سره د پاکستان د ملیشي حضور یو اشکاره مسله ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر د تیرې پنجشنبه په ورځ پاکستان ته د سفر پر مهال له پاکستانی چارواکو سره پر کونړ د راکټي حملو سربیره په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. پاکستان ته د رنگین داد فرس پنتا سفر په داسې حال کې شوی چې د هغه هیواد پاوځ په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو په بهیر کې ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته یو لیک هم استولی او له پاکستانی پوځ نه یې غوښتي چې په پیل شوو عملیاتو کې ټول سخت دریځي هدف وګرځوي. د پاکستان پوځ هم ژمنه کړې چې په دې عملیاتو کې به د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې وځپي. خو رنگین داد فرس پنتا وایي تر څو چې پاکستان په دې برخه کې عملي ګام وانخلي دوی به یې په ژمنو باور ونه کړي. سپنتا وویل چې د افغانستان او پاکستان نوی ټاکل شوی ګډ پلاوی به د راتلونکي پنځمه په ورځ په پاکستان کې غونډه وکړي او بیا به د پاکستان لخوا د راکټي حملو د څیړلو لپاره کونړ ته سفر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر وایي که چیرې پاکستان له افغانستان سره د تروریزم ضد مبارزه کې رښتینی همکاري وکړي، دوی حاضر دي چې له هغه هیواد سره ستراتیژیکې اړیکې هم ټینګې کړي. په هلمند او کونړ کې وروستۍ حمله افغان حکومت په غوسه کړی. خو سپنتا وایي چې پاکستانی چارواکو د سفر پر مهال ورته ویلي چې د افغانستان لخوا د هغوی په خاوره حمله کیږي. سپنتا وایي پاکستانی چارواکو ورته ویلي چې پر کونړ باندې د هغوی حمله هم د هغو غوښونو په جواب کې دي چې د افغانستان له خاورې نه دوی ته متوجه دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. مخکې مو پر راپور کې واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی ویلي د انتخاباتو په بهیر کې د لا ښه شفافیت او د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو لپاره پریکړه شوې چې په دیرش ولایتونو کې د 1900 محلونو رای له سره تفتیش شي. ښاغلی نورستانی ویل چې دا کاروبخی ښایي څو ورځې نور وخت واخلي او ځکه خو امکان لري چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان وځنډیږي. فرشته جلالزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر ښاغلی نورستانی سره په مرکه کې د انتخاباتو اړوند پوښتنې او اندېښنې شریکې کړي. ښاغلی نورستانی لومړی په دې اړه خبرې کوي چې عامو خلکو ته به د پاکو او ناپاکو رایو په اړه څنګه قناعت ورکوي.
مونږ خو کوشش کړی چې پاکې رایه د ناپاکې رایه څخه جدا کړو. دا د کمیسیون مکلفیت دی، وظیفه دی، او احیانا که چیرې بیا که شکایت موجود دی بعضې محلونو کې بعضې رایو باندې، بیا نو دواړه کاندید صاحبان د دې حق لري چې لاړ شي کمیسیون د شکایت ته خپل شکایتو کې هلته دې خپله موضوع دې فیصله کړي. نو ځکه د کمیسیون شکایت موجودیت هم فلسفه جدید موجودیت هم دا ده چې دا د انتخاباتي پروسې او محکمه دی چې د انتخاباتو پورې څه ارتباع لري، هغه به کوم شکایت که څوک لري د اسناد سره به ځي کمیسیون، د شکایت ته به ځي کمیسیون، شکایت به دغه بررسي کوي او دوی به خپل فیصلې صادروي چې یا دا رایه وشمیرل شي یا د دې څو مرکزونو یا د یو مرکز رایه باطل شي. دا موږ ته حوال راکوي، موږ هغه اعلانوو، هغه فیصله زموږ دپاره تقریبا یو نهایي فیصله دی. که چېرې موږ یو معقول دلیل ونه لرو د دوی فیصله باندې، هغه موږ منو او اعلانوو.
نو یو کاندید وایي چې زه دا محکمه نه منم، تاسو څه وایست؟
کاندید ته خو اول خو زموږ خواهش دا ده چې دا یو ملي پروسه ده، دا ملي پروسه باید اعتبار نه شي، ملي پروسې احترام هغه باید وساتل شي. دا یو ملي پروسه ده، بې طرف او مستقل نهاد دی چې د ټولو دپاره باید احترام وړي. دا کوم چا شخصي نهاد جوړ کړی هم دی، دا نهاد د یو قانون په اساس باندې دواړه پارلمانونه زموږ ولسي جرګې او مشران جرګې له خوا نه تنظیم شوی دی. نو دا باید د ټولو دپاره د احترام وړي. که چېرې دا پروسه څوک نه مني، هغه نو د ده کار دی، نو زه نه پوهېږم چې څنګه کېدای شي. موږ خو خپل فیصلې اعلانوو، که چا ونه منله، که چېرې کوم بې نظمي منځ ته څوک راوړي، هغه د دولت کار دی چې سیاسي مسایل د دوی حال کې او کنټرول لاندې راوړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی ول ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په برازیل کې د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام نتایج او خبرونه. په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې تیره شپه فرانسې نایجیریا ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په دوهمه لوبه کې جرمني 2-1 الجزایر مات کړ. نن شپه هم په زړه پورې لوبې په مخ کې دي. ارجنټاین او سویس به د کابل په وخت د شپې په 8:30 د سیالۍ ډګر ته راوځي، او بلجیم به د کابل په وخت د شپې په 12:30 د متحدو ایالاتو له ټیم سره لوبه وکړي. سمه کاکل ازادۍ رادیو اوري
د ژوند رنگونه.
لیلا و مرستان اگزیما
تاسو دیر عمر کیگی تا کار کوایی او بخپل و کو و لاری یا تا دکور اقتصاد چلوایی کلم دست احساس کرایی چه ضعیفه یستی تر نارینه و واسه کار نسی کولایی؟
والا از خپل هتیم نه، تر واسه می دست احساس ندکرایی تی یه دو کار نارینه کولایی سی زینستم کولایی. هر چونه سخت او مشکل کار کدی کوری او کدی باندی، از خپل پا آغا که اقدام کوم، تصمیم نیسم و آغا کار انشالله سر ترسوم، بزور دی خدای سر ترسیگی. آقا
در چه تاسو ماید لری دکور نری نما ماید لری سمرم دا دکورنه فضا دکورنه در اقتصاد خصه و یا و مشمانو تم گتر رسید لی
دکورنه اقتصادم خو یعنی متوسط ده، مشمان هم متوسط زون کهی لهر نگانه. نو خوشحال پدیو چه هم نری نم زامد باسی هم منگ زامد باسو اخبال هم دا دکورنه مشکل حلو، یعنی دس ایتیاج نیم، نه دسته پیسه لرو چه زخیره ای که یای بانکو که واچه اون رو، نه دسته غریب بود چه لچایی بغارو، نه شکر اما غخپل و رزم چلی گیمسه.
خو که تاصل نارینه و سرلاس نو کرده و کارم نو کرده، بیا بچنگه دقا اقتصاد با مم در لوت و سلره؟
نه نه نه، ایت فکر نکوومه، ایت فکر نکوومه، فده خاطر بانده چه یو نارینه کن جایی نیسی. آقا زر کن پرابرم حل کی؟ دی کور مصرف، دی ماشومان و مصرف، دی مکتب، دی پانتونه، دی کودکستان، تاست خو پتا ده، دی کورانه، دی خپل و پردی، سیالی و شریکی، دو خبر خودی منگه دی تاست خاص انانات لرو. نو خوشحال پدیم چه منگه اوگه پا اوگه خپل نارینه و سرکار که یو چلور قرانه حق علال پاک سفال لاستر او رو نصرفه. ما شمانم پانتون تزی، مکتب تزی که ناروغان سی پخه وجه مثلا تدایی ورتا که و هر نگانه ورتا توجه دیره ده کنه که یو ماش من هیچ نسو کوای مجبورو ماشمان لتحصیل لپانتونم پاتی و پدی خاطر چی به نتیجه پاتی چی نسو که مجبور ده کور که که او پات تیسو مریضان با وسطایی تدایی با نکیده نو پرابلمون خوزون که دیر دی نو که چرت ما هم کار نکوالای دا پرابلمون و دون ریر و چطو خوشحال هایم چه پرابلمون حل دیخ پلا می کار کنون نارینه و سر یک.
ژوند رنگونه په زړه پورې محاورې مو اوریدې.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
دا وخت ازادي راډیو اوري چې د سحر له اوو د مخام تر اوو ورځې د اونۍ خبرېږي. احمد جعفر احمدي سړی مشه.